دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درن اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان حکومت مذاکراتي هیئت د طالبانو سره د خبرو پیلولو لپاره چمتو دی. د دغه شورا نطاق فریدون خوزون نن د سپتمبر په 15مه امریکا غږ ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د بندیانو مسله اواره شوې ده او د مذاکراتو د پیلېدو په مخ کې هیڅ خنډ نه دی پاتې. هغه زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیئت کاملا مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ ډول بهانه او خنډ د مذاکراتو د ځنډېدو لپاره نشته. د ویل طالبان تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، خو هیله یې دا ده چې طالبان زر تر زره د شوي توافق له مخې مذاکراتو ته حاضر شي چې مذاکرې پیل شي. د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت مذاکراتي هیئت د تیرې پنځشنبه په ورځ قطر ته سفر کړی و، مګر د ځینو ناسرګندو دلایلو له مخې ویل کیږي چې دغه سفر ځنډېدل دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو خبر ورکړی دی، خو وسلوالو طالبانو لا تر دې مهاله په دې حقله څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت وایي ډېر ځل به له تاجکستان نه افغانستان ته د 150 میگاواټه برېښنا د انتقال بهیر پیل شي. د افغانستان د برېښنا د شرکت سلاکار مشتبه هوشمن نن د سپتمبر په 15مه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تاجکستان سره په دې حقله خبرې شوې دي. هغه زیاته کړه چې تاجکستان تیره هفته ډاډ ورکړی دی چې د صادراتي برېښنا په بند کې د اوبو سطح بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده او تاجکستان چمتو دی چې تر 150 میگاواټو پورې برېښنا بیرته افغانستان ته په کامل توګه انتقال کړي. افغانستان تیره هفته د ازبکستان سره د برېښنا د انتقال لسکلن تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان چارواکي وایي چې د پروان په ولایت کې د سیلابونو د راوتلو نه لس ورځې وروسته لا هم د مړو د موندلو عملیات دوام لري. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت نطاق احمد تمیم عظیمی نن د سپتمبر په 15مه امریکا غږ ته وویل چې په پروان کې د سیلابونو د راوتلو په سیمه کې پلټون کې عملیاتي ډلې حضور لري او د جسدونو پر ایستلو بوخت دي. ښاغلی عظیمی زیاته کړې ده چې په پروان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 160 ته رسیدلی دی او څه باندې 130 تنه پکې ټپي شوي دي. هغه ویلي دي چې د خلکو نه د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې هم 15 مړي د خاورو لاندې دي او د هغوی د موندلو لپاره هڅې ادامه لري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په بنگلاديش کې پولیسو ویلي دي چې په یو جماعت کې 14 چې ګمان کیږي د غازو لوجې بشوي وي لکه تر لږه 14 کس وژلي او لسکونه نور پکې ژوبل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې د اکثریت ژوبل شوو کسانو روغتیايي حالت ښه نه ده. د استراري چارو د اداري مامورین وایي خلکو په جماعت کې د ماخام منځ کاوه چې 14 وشو او جماعت اور واخیسته. تحقیق کوونکو معلومه کړې ده چې د 14 نه مخکې برېښنا پرې شوې وه او په جومات کې دننه غاز جمع شوی وو. دوی وایي کله چې لمونځ کوونکو د جومات ټولې دروازې او کړکۍ وتړلې او ایر کنډیشن چالان کړ، برېښنا یو پړق وکړ او په جومات کې اور ولګېده. پولیسو ویلي دي په دې پیښه کې د سوځېدلو هغه 22 کسانو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ دی چې د بدن او 80% برخې سوځېدلې دي. په بنگلاديش کې د خوندیتوب او مسؤلیت قوانین په ډیرو مواردو کې د پامه غورځول کیږي او ډیر نواقص پکې موجود دي. په دې هواد کې چې 1.8 میلیونه وګړي لري، هر کال سرګونه خلک د همدغه سی بي غوري لوجې مړ کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د سربیا او کاسوو مشرانو نن په سپینې ماڼۍ کې د اقتصادي اړیکو د پیلولو لپاره تاریخي موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د سپتمبر په 3مه په سپینې ماڼۍ کې د سربیا د جمهور رئیس الکساندر ووچ او کاسوو د صدر اعظم ایاد الله هوتی سره کتلی دي. ښاغلی ترامپ وویل چې دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د عادي کېدو لپاره ژمنتیا ښودلې ده. د د لاسلیک کولو په مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس او د ښاغلي ترامپ زوم او سلاکار حضور درلوده. اروپایي اتحادیه د تیرو شاوخوا لسو کلونو را په دې خوا کوشش کاوه چې د دغو پخوانیو دښمنانو ترمنځ سوله راولي. د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته جمهور رئیس ترامپ وویل د اړیکو عادي کېدو موافقې ځکه ډېر وخت ونیو چې د دې کار د کولو لپاره مناسب شخص نه و موجود. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ او سپینه ماڼۍ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره بی ساري اقدامات کړي دي. د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین د جمعې په ورځ د سپتمبر په 4مه خبريالانو ته وویل د انتخاباتو د حرمت د ساتلو لپاره به د ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي. خاغلی اوبراین وویل چینایانو، روسانو، ایرانیانو او هغو ته چې نمونه تر اوسه پورې نه دی افشا شوی منګه په ښکاره ډول ویلی دی که هر چا د امریکا په انتخاباتو کې لاس واهه یا یې د لاس واهنې کوشش وکړ د ځانګړو عواقبو سره به مخ شي. سپینې ماڼۍ د انتخاباتو د خوندیتوب ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا د کورنۍ امنیت په تازه راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ باندې خپور شوی دی ویل شوی دی چې روسیه په خلکو کې دا ویر خپروي چې ښایي د پوستې د لارې د رایې د ورکولو په خاطر به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ټګي برګي وشي. د کورنۍ امنیت د وزارت په راپورټ کې ویل شوی دی چې د روسیې ناوړه نفوذ کوونکي د 2020 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د رای ورکولو د نوې پروسې او د پوسټې د لارې د رای ورکولو په پروګرامونو کې د انتخاباتو د شفافیت په حق له اندېښنې پاروي. په دې راپورټ کې همدارنګه ویل شوی دی چې احتمال لري روسیه به د پوسټې د لارې د رای ورکولو او د کورونا د ویروس د وبا په خاطر د انتخاباتو په پروسې کې د بدلون لوجې انتقادونو ته نور هم زور ورکړي چې د انتخاباتو په پروسې کې د عامو خلکو باور کمزور کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 40 نور مثبت پیښې په ملک کې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه ویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 201 دیش مشکوک سمپلونه معاینه شوې دي چې شلې مثبت ثابت شوې دي. د دیش میر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8340 تر رسیدلې ده. په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې راپورټ نه دی ورکړ شوی. خو د تیرې هفتې د معلوماتو په اساس د کورونا له امله د مړینې شمیر 1409 کسانو ته رسیدلې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د شنبه په ورځ افسوس کړی دی او ویلی دی چې د ایران ملګری د امریکا په مقابل کې ونه درېدل شي په ایران باندې د کورونا د وبا په دوران کې دغه فلجونکې اقتصادي بندیزونه مات شي. روحانی ویلی دی که امریکا لک شانتی بشر دوستی یا فکر درلوده نو په دې صحیح بحران کې به یې په ایران لګیدلې بندیزونه لري کړی وای. په ایران کې د درې لکو 80000 نه زیات خلک په کورونا اخته دي او د 22000 نه زیات ترنه مړ شوي دي. د روسیې خارجه وزارت نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د جرمني د دې خبر نه وروسته چې ویل الکساندر نووالین د نوويچوک د اعصابو په زهرو مسموم شوی دی په دې حق له په کرملین باندې د دښمنیو بیانونه ورکړل شوی دي. او هند او چین نن موافقه وکړه چې د خپل سرحد په غاړه کې د شخړو د کمولو لپاره کار وکړي. دغه موافقه د دې دوه ملکونو د دفاع د وزیرانو د غونډې نه وروسته شوې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. که څه هم لا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مذاکراتو د پیلولو کړه نیټه معلومه نه ده، خو ځینې سرچینې وایي چې د دې اونۍ په منځنیو ورځو کې د دوشنبه په ورځ شایي د مذاکرات پیل شي. سرچینې دا هم ویلي چې شایي د دولت مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ شي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
پنج شنبه او بیا جمعه هغه ورځ یادې ده چې د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم په دوه کې له طالبان سره د خبرو د پیلولو لپاره له کابل نه دوه هیته لاړ شي، خو په دغه ورځ کې نه یوازې چې پلاوی لاړ نه بلکې د تک کرنې ټای هم لا تر اوسه نه معلومه شوې. رسمن نه حکومت او نه هم طالبانو د بین الافغاني مذاکرات ورځ مشخصه کړې، خو د نږدې سرچینو په وینا ښایي د دولت مذاکراتي پلاوی سبا او یا بل سبا قطر ته لاړ شي او بین الافغاني مذاکرات د طالبان سره د دې اونۍ په منځنیو ورځو کې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات کاملا مذاکراتو ته چمتو دی. د بندیانو مسله حل شوې ده، هیڅ نوه بهانه او خنډ مذاکراتو د ځنډیدو لپاره نشته. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شوي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. تمه مده ده چې طالبان هر څه زر د شوي توافق له مخې حاضر شي تر څو بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
له طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د لومړی پړاو مخامخ مذاکراتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او د ګډون لپاره چمتو یو، او زموږ لخوا هیڅ مانع هم نشته. د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل اړخونه په ځانګړې توګه طالبان باید خپل اقدامات او چمتووالی بشپړ کړي.
سرچینې دا هم ویلي چې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالعبدالله به هم قطر ته لاړ شي او د مذاکراتو په پرانیسته غونډه کې به وي. سرچینې دا هم ویلي چې د مذاکراتو د پیلېدو مخکې ځینې پروسیجرونه لا پاتې دي چې باید بشپړ شي. بل لور ته پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو پلاوی نن قطر ته خوځېدلی دی.
زما معلومات دا دي چې د طالبانو کوم پلاوی پاکستان ته راغلی و د ملا برادر په مشرۍ. هغه پلاوی نن سهار واپس قطر ته تللی دی او داسې احتمال شته چې اوس رسېدلی هم وي. او داسې معلومات مونږ ترلاسه کړي دي چې د طالبانو هغه د مذاکراتي ټیم غړي چې هغه په قطر کې نه و، نو هغوی هم قطر کې موجود دي. او طالبانو پلاوی اوس د مذاکراتو چې کوم پلاوی دی هغه اوس مکمل دی چې هغه دا وخت په دوحه کې موجود دی.
سیاسي کارپوهان وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ خبرې به په سختو موضوعات وي.
د سولې لومړنی پړاو په مشکل وي ځکه د اجنډا جوړول په ځینو مهمو مسلو باندې لکه د تاوتریخوالي د کمولو میکانیزم او دوربند په رامنځته کولو باندې هوکړې ته رسېدل به یو ستونزمن کار وي.
افغان حکومت له وړاندې ویلي چې د زندانیانو د خلاصون تبادله بشپړه کړې ده. طالبانو تر اوسه د زندانیانو د خلاصون د پروسې په بشپړېدو خبرګون نه دی ښودلی. حکومتي چارواکو تیر ورځ د هغو شپږو کمانډویانو تصویرونه هم خپاره کړل چې دوی ته سپارل شوي او طالبانو خوشي کړي دي. د دغو کمانډویانو خلاصون د حکومت لپاره شرط و. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو کمیدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایی الوتنې بیرته پیل شوې. د ملکی هوایی چلن اداره وایي چې د کابل او متحده اماراتو ترمنځ هم په منظم ډول هر ورځ الوتنې دوام لري. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورت لري.
د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د وبا د مثبتو پیښو د ډېرېدو وروسته یو شمېر بهرنیو هوایي شرکتونو دغه هیواد ته خپلې الوتنې بندې کړې. خو د جون د میاشتې په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو او ترکیې هوایي کرښو بیرته د کابل دوبۍ او د کابل استنبول ترمنځ الوتنې پیل کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو مسؤول محمد نعیم صالحي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ترکیې بیرته د کابل استنبول ترمنځ الوتنې د بلې میاشتې اکتوبر پورې د کرونا وبا د خپرېدو د
اوس مهال د کابل امارات او امارات کابل ترمنځ او هم د کابل اسلام آباد او اسلام آباد کابل ترمنځ الوتنې په عادي ډول دوام لري، خو متاسفانه چې نورې بهرنۍ الوتنې تر اوسه بندې دي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې کابل او دوبۍ ترمنځ هره ورځ او د اسلام آباد کابل ترمنځ د پی ای شرکت او هم د کامیر شرکت په اونۍ کې څو الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند ادارې د مطبوعاتو مسؤول د کابل ډیلي ترمنځ د الوتنو د پیل په اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم وبلل او ویل چې تر اوسه دغو دوه ښارونو ترمنځ بیرته عادي الوتنې نه دي پیل شوي. محمد نعیم صالحي وایي چې د کابل او یو شمېر هیوادو ترمنځ الوتنې هم کیږي، خو دا ډول الوتنې عادي الوتنې نه دي. د بهرنۍ شرکتونو سربیره دوه افغان هوایي شرکتونه اریانا او کامیر هم دنه په خپل هیواد کې د لوتونو سربیره یو شمیر بهرنی هیوادو ته هم الوتنې کوي. د ملکی هوایي چلند اداروي چې د کرونا او د افغانستان په هوایي چلند ډیره ناسمه اغیزه کړې. د وی خوې د دغه اداري وای ډیره کم کړی او د بل خوې دوه افغان هوایي شرکتونو ته هم د میلیونونو ډالرو زیان رسولې دي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی مثبت پیښه د 1492 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. خو اوس دغه وبا ناروغي ټول سرور دي ولایتونو ته سرایت کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس مثبت پیښې په پرلپسې ډول کمې شوې. دغه وزارت د شنبې په ورځ د کرونا د وایرس شل نوي مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8,330 ته لوړ شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د کندهار په ګډون د هیواد په ګرمو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو. سږ کال د کورونا د وضعیت له کبله نوي زده کوونکي ښوونځي ته نه دي شامل شوي او یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه شته. په ورته وخت کې د سولې له روانو هڅو سره پر یو وخت په کندهار کې ښځینه زده کوونکې پر نړیوالې ټولنې باندې زرخ کوي چې د ښځو د تعلیم په برخه کې دې قوي ضمانتونه واخیستل سي. نور هم د عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل شېبه د کورونای وضعیت له کبله لته اومیا شورا هیڅ شوونځي تړلې و، خو اوس به هم په نوې تعلیمي کال کې یوازې محدود شمیر زکوونکي د زده کړو چانس ولري. د کندهار د پوهنې رئیس محب الله روشان وایي چې ساش کال نوې زکوونکي هم له همدې کبله شوونځي کې نه دي شامل کړي.
همدا وجه ده چې یوازې یو ولسم او دولسم سمپوته هغه هم د ضرورت په اساس چې کانکور او جوړ زکو په مخ باندې دوی ماده کیږي اجازه ورکول سي، خو اجتماعي فاصله باید په پام کې ونیول سي.
د اوږدو نامنیو او جګړو له کبله د جنوب په ډیرو برخو کې معرف لپشول ویدلې او یوازې تر لویو ښارونو پورې محدود بلل کیږي. په ځانګړي ډول د ښځینه تعلیم بهیر تر نورو زیات ټکنه یادیږي. ښځینه زده کوونکي له همدې کبله غوښتنه لري چې د راتلونکو لپاره دی په هر سیاسي معاملو کې د ښځو تعلیم ته خاص پام وسی.
کچېره د سولې په بهیر کې ښځې هم لستراوړنې ولري، ډاکټران، انجینران، مهندسان او دغه سي په نور ارګانونو کې پرمختګ وکړي، نو معلومدار ده د سولې په پرمختګ کې او د سولې په پښت کې ډېر مهم دی.
دغه راز ښځینه زکوونکو وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې د پښتني سیمو په ساته ښځینه تعلیم هم راواده ونه کړل، لکه څنګه چې په دې برخه کې په غیر پښتني سیمو کې پرمختګ رامنځته شوی دی.
د سولې خبرې کې دا باید خپل جریان په خپل نظر کې ونیسي. د ښځو تعلیم ته باید په پراخه ډول سره دی پاملرنه وکړي. داسې نه چې د کوم سیاسي مزامین د ښځو پر مکتب راوړي، نو د دې ته لازم ده چې د ښځو په مکاتب باندې کار ونه لري او د هغو د لا بریاو لپاره خپل حکم نه جدي ته ترسره کړي.
ښځینه استادان هم باور شي چې د ښځو او انجنونو د تعلیم پراختیا د ټولنې اساسي ستونزه حلولای شي. په کندهار کې د زغونی انالیسې شوونکې لطیفا شیخل وایي چې د سولې په بهیر کې باید د ښځو د تعلیم د ودې لپاره قوي نړیوال ضمانتونه واخیستل شي. د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې نوې تعلیمي کال پر داسې مهال باندې پیلېږي چې په جنوبي ولایتونو کې د اوږدمهاله جګړو له کبله د پوهنې بهیر په عامه توګه او د ښځینه او د تعلیم برخې ته په خاص توګه زیان رسولې دي. د هیواد اوروسي سیاسي جریانات ته په خبرګون کې د کندهار ښځینه زکوونکې او استادانی غوښتنه کوي چې د ښځینه او د تعلیم په برخه کې دي د راتلونکو لپاره قوي ضمانتونه واخیستل شي.
که دغه راتلونکی سوله راسي خو باید اول ودېته فهم وسي چې د ښځو زده کړه به تر کومې اندازې پورې پرمختګ کوي، کومې لاسته راوړنې به ښځې په زده کړه کې لري. او زموږ دپاره یا د خوندو دپاره یوازې دا نه دی چې د دولسم ټولګیو پورې به دوی زده کړه کړي، د خوندو دپاره باید په راتلونکي کې بورسونه ورته واخیستل سي، په نورو هیوادونو کې هلته تعلیم وکړي، په مختلفو رشتو کې، په مختلفو پولارو چارو کې. او زموږ امید هم راتلونکي ته دا دی چې خوندو په تعلیم کې باید ډېر درانه ګامونه واخیستل سي.
د کندهار د پوهنې ریاست وایي چې د دې ولایت د 3 میلیون نفوس لډلې څخه یوازې 1503 تنه ښځینه زده کوونکي په ښوونځیو کې په زده کړه بوختي. عمومي باور دا دی چې د ښځینه تعلیم له پراختیا سره د روغتیا په ګډون د ټولنې زیاتره ستونزې هواریدلای سي، خو دې هدف ته پرسیدو کې لا هم ډیر مزل او قوي تعهد ته اړتیا ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، تلویزیون کندهار.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شباش نان. در نوریدونکو د افغانستان د امنیت شورا مشر خوست ولایت ته په سفر کې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د حکومت وسلوال مخالفین تثبیت او لمنځه یوسي. نور حال زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی پر پورت کې واوري.
د افغانستان د امنیت شورا مشر حمد الله محیب وايي خوست ولایت ته سفر عمده مخدوه چې د افغان پوز منسوبینو ته لارښوونه وکړي ترڅو د حکومت وسلوال مخالفین هر چیرته تثبیت او لمنځه یوسي. خاغلی مهیب لی دغه ولایت حکومتي چارواکو، مذهبي او قومي مشرانو، مدني فعالانو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه ملي اردو ډیره پیاوړې ده. هغه کمانډو ځواکونه د سیمې په کچه بیساری ځواک وباله.
زما هدایت اردو ته دا و چې دشمن چې ویني چیرته کلکه ضربه ورته ورکړي. باید دشمن دلته مونږ پرې نه دو چې زمونږ ولسوالۍ زمونږ خارونه ناامنه کړي. چیرته چې مو ولیدل تثبیت مو کړل ښه کلکه ضربه ورکړي.
له دې سره سره د امنیت شورا مشر حمدالله محیب د حکومت یو شمیر وسلوال مخالفینو د نارضایتۍ د لاملونو پر معلومولو هم ټینګار وکړ او دا یې تر یوه بریده مؤثره لار وبلله. نوموړي زیاته کړه چې یوازې درنو وسلو په استعمال او د زیاتو امنیتي پوستو په جوړولو سره امنیت نشي ټینګېدای.
زه چې هر ولایت ته لاړ شم خلک ما نه ثقیله سلا غوړي وایي، ثقیله سلا راکوي چې مونږ دښمن باندې حملې وکړو، دلته پوسته جوړه کوي، دلته پوسته جوړه کوي. که په پوستو جوړولو په ثقیله سلا وکېدلې نو خارجان به هم کامیاب شي وي، هغوی سره خو سلاوې هم ډېرې وي، امکانات هم ورسره ډېر وي. دا په ثقیله سلا نه کېږي، نه دا په هر ځای کې په پوسته جوړونه کېږي، دا په دې کېږي چې مونږ دښمن وپېژنو او دا او دې باندې هم پوه شو چې ولې دښمن دی او په هغه کې ولس څه کولای شي مونږ سره چې دا خلک مونږ را خپل کړو.
د افغانستان د امنیت شورا مشر حمدالله محیب د خوست یادو مشرانو ته وویل چې د حکومت په هره برخه کې اصلاحات پکار دي، مګر زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان غواړي نظام لمنځه یوسي. د هغه په وینا یو ځلې د نظام ړنګولو فلم لیدلی او نور باید انقلابونو ته د پای ټکی کېښودل شي.
هر ځل چې انقلاب کېږي مونږ او تاسو څه چې جوړ شوي دي د منځه ځي. زمونږ او تاسو د هیواد تاریخ یو برخه مونږ د منځه وړو. هر ځل چې انقلاب راغلی دی مونږ متضرر شوي، ګټه هم تر نه ده لیدلې. ګټه په تداوم کې ده، ګټه په دې کې ده چې زمونږ نظام باثباته شي، په آرام آرامه باندې مخته لاړ شي.
په دغه ناسته کې د خوست ځینو مشرانو بیا له ښاغلي مهیب نه په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د نامنۍ پیښو د مخنیوي په برخه کې د جدي ګامونو د اخیستلو غوښتنه وکړه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورچونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې د سولي د فرش په نوم یوې ټولنې د جګړه ځپلو سیمو له لسګونو اوسیدونکو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو سره
په ګډه د بین الافغانی خبرو او سولې غوښتنه وکړه. په دې باره کې زموږ خبريال ذبیح الله غازی رپورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مدني فعالان وایي هغه سوله ورته د منلو نه ده چې د تیرو 13 کلونو پر مختګونو او د ښځو د زده کړو په وړاندې خندونه رامنځته کی. دوی ټینګار کوي چې د جګړو دوام د معلولینو، کندو او یتیمانو د ډیروالي سبب ګرځي او باید حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغانی خبرو په پیل سره زر تر زره دایمي اوربند تلاره پرانیزي. د سولې پرش په نامه پروګرام چې مدني فعالان د جګړو قربانیان د پوهنتون او خوانځي او زدکونکو عوام خلکې ګډونوالو د جنگ په خکیلو غاړو یې غږ وکړ چې د سولې په وړاندې هیڅ خنډ موجود نه دی او د بانو په ځای د ستونزو د حل لپاره توافق ته زمينه برابر شي. مدني فعال ارزو حقیار او د ننګرهار پوهنتون محصل وسیع الله وای جګړه نوره لزغمه وتلې.
مهال چې د سولې لپاره کوم مهم پوسټ باندې حکومت او طالبان ته په لاس ورغلي تر څو پرې د لاس ورنه کړي او یو داسې سلحه راشي تر څو ټول افغان ولست کې ځان آرام او سکون احساس کړي.
چې دوی سولم کوي د غسول داسې وسوله اوسې چې داتل پاتې سوله اوسې داسې سوله اوسې چې بیا په بل نامه باندې بیا جګړه په افغانستان کې پایل نشي، بیا کومه بل ډلې تلاره هوار نشي.
د دې پروګرام ګډونوال وایي کسوله کېږي نو خکېلې غاړې د میرمنو حقونو او دې برخه کې د تیرو شاو خواشلو کلونو لاسته راوړنو ته پدرن وګوري او د پرمختګ لپاره د لا ډېری نورې هڅې وکي. مدني فعال شبانه شیرزاد وای اوس هم میرمنې د ستونزو سره مخامخ دي، خو اندېښنه دا ده چې د سولې په خبرو کې د میرمنو حقونه زیانمن نشي.
ځکه که دواړه افغان حکومت او طالبان په دې توافق ورسېږي چې په دې هیواد کې د سولې اوسي، نو باید نور هغه اړخونه باندې خبره وکړي چې سبا داسې یو ډله راپورته نشي چې په بل نوم باندې د طالبانو فعالیتونه مخته یوسي.
ټاکل شوې وه چې پرون د جمعې په ورځ به د افغانستان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ورشي، خو ځینی باوري سرچینې وایي دغه سفر قطر ته د طالب استازو د نه رسیدو له امله ځنډېدلی دی. سرچینه وایي څه موده مخکې له دوهې یو شمېر طالب مشران د پاکستان په بلنه هغه هیواد ته تللي چې تر اوسه بیرته قطر ته نه دي ګرځېدلي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، اوس تر ډېره د کورنیو مشران د پولیو د واکسین په ارزښت پوهېدلی دي او اړوند چارواکو ته پکار ده چې د پولیو واکسین په سمه توګه ټولو تر 15 کلونو کښته ماشومانو ته ورسوي. د فرا مدني فعالین او اوسیدونکو د پورته مطلب په څرګندولو سره وایي چې اوس زیات شمېر کورنۍ په دې پوهېدلې چې ګوزن د ټول عمر لپاره درملنه نه لري، خو د طبي څېړنو او نړیوالې تجربو پر بنسټ د پولیو واکسین په سولې کې سل د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي کولای سي. نور حال د خوشحال زنان پر رپورټ کې واوري.
د فرا عام وګړي د ماشومانو ګوزن ستره ننګونه بولي. د فرا یو تن مدني فعال او د پوهنتون استاد نقیب الله نیکمل چې پولیو واکسین د ګوزن مخنیوي درمل یادوي وایي اوس خو تر ډیره ولسونه د پولیو واکسین په ګټو پوهېدلې او په وینا یې اړینه ده چې اړوند روغتیایي مسؤلین په سمه توګه د پولیو واکسین کمپاینونو پر مهال د ټولو لرې پرتو سیمو تر 15 کلو نو شکته ماشومانو ته د ګوزن واکسین په سمه توګه ورورسوي.
زه فکر نه کوم چې دا ستونزې دی وی چې خلک د واکسین سره مخالفت ولري او کدا سی با یو شمیر ډیر کم خلک دا سی وی اوس مهال چې دغه واکسین د ارزښت او اهمیت په باندې ونه پویږي او دا کاور کول یا پوشش د دې تر ټولو مهمه خبره ده چې به ټول سیمه تر پوشش لاندې راولي.
د دې ولایت عام وګړو هم د زیات شمیر مشرانو، دینی عالمانو او ډاکټرانو لخوا د ګوزن ناروغي د خطر او دی پولیو واکسین دی گٹو پاڑا اوری دلی دی. عبدالحادی چی دی فرا پشار کی دی خیاطی ماشین کاروبار کوي هم یه دی پولیو واکسین دی گٹو پاڑا لمشرانو او دی نیالیمانو څخه ډیر څه اوری دلی دی. نوموړی وایی
پولیو واکسین چې د هغه زموږ مشران وای چې هغه باید خپل اولادو ته ورکړ تر څو پورې هغه نه په ګوزان یا په پلاج اخته نسی. زموږ دینی علمان وای چې هغه ناروانه دی، روا دی. او زموږ مولا صاحبان وای چې واکسین حلال دی او باید خپل بچیان او خپل ماشومان ته واکسین ورکړو. نو هر څوک هر وګړی په ټولنه کې باید تر سو پر چې دغه خلک راځي واکسینات توران نو باید مشغول ماشومان ورولو واکسین ورکړو.
په همدې حال کې د فراه اړوند سیمه ایز چارواکي بیا امنیتي ګواښونه د پولیو واکسین کمپاینونو پر وړاندې ستر ګواښ بولي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.